نن پنځشنبه ده د لړم یا قرب میاشتې 22 د نومبر میاشتې 12. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونو پیل د نور ورځو په څیر په لومړی نیم ساعت خبري مجله کیږي. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي ویلي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل سوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی دریستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل:
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمه او فارس خلیج په اړه مو ډیر خبره درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقه په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي به ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سیشن می پورز په دورزنی سفر پاکستان ته ورسید. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیف کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې له افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل سوې ده یوه اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 میلادي کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل:
دوه ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي، هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د بسلاولو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لزګونو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دشمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوی او 115 اویا ماینونه شنډ کړی سوی دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاو خواسیمو کې د طالبانو یو توغندۍ پر یو کور لګیدلې چې په نتیجه کې څلور شزی وژل سوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال کالج درې رای لري، او په دې حالت کې د ټرمپ په بریالي کېدو سره په الکترال کالج کې د هغه رای 211 ته ورسېدی. خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الکترال کالج لپاره تر 209 زیاتې رای خپلې کړې، چې په نتیجه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکترال کالج 211 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میډیکل کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میډیکل کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي، او دې مسئلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یوه ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8.
دیوی نادر د هوا له هله خبر کړو. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکو د تاسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. دا راپور هم خپرو چې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره مهال د تاوتریخوالي زیاتوالی نهیلی کوونکی وباله. په بهرنیو موضوعاتو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د اوربان موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل. په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. د ژوند رنګونه هم خپرو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشې کړل، د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربان ده نه ده منلې. طالبان ویلي تر هغه وخته اوربان نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسیدلي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسي، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي، ځکه کېدای سي دا یوه لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسي. افغان چارواکي هم وایي چې اوربان د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل.
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر خوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتکه کېږي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربان د شهیدانو اوسېږي. ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالي ته زور ورکړی د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د دا ایمی او سر تاثری ور بند کول دی.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې سوي دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراري توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دی اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چې پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړې چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ییز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ییزې اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي وایي چې د سولې د خبرو په نتیجه کې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. بیلابیلو چارواکو او سازمانونو له وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو دغه غوښتنه نه ده منلې. بلخوا د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره هم مهاله د تاوتریخوالي زیاتوالی مایوسوونکی وباله. رابرټ مارجینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویل چې د جګړې ایزو قوانینو نه مراعت لکوله ملکی تلفظ زیات شوي. رحمت الله افغان تفصیل لري.
د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس رابرټ مارډینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نامنو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلی مارډینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي، چې له امله یې هره ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نه هلیکون کې دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خشي د هغه څه دي چې افغانان یې پته مدي.
ښاغلی مارډینی د غشان ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ
وو. چیرې نشئ کولای سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ورزده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څو په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغیز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلی مارډینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس څرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حمله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسدالله لودین راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
امریکایي ورسپانې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وجل کېدل مهم ښکاره شوی چې په خټه پاکستانی وو. د لیکنې په پایل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت او ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فرا ولایت کې وجل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وجنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوی. د فرا والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستانی وو د هند د نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فرا ولایت بهر هم ورانکار فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپان د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې د غغړی له طالبانو سره د وسلو پر روزنه موټر بم او نور منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2010 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملټری ټایمز ورسپانې چې له امریکا خبريږي په خپل تازه غاڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري. د لیکنې په پایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع خوانی وزیر مارک اسپر لدان د لری کړ نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانې کریس میلر د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې یې د ځنګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځنګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغه سي په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوګډېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی لبل خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نه هلی زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنې مختزي.
د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د کورونا وبا له کبله په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسیدو او عوایدو ډیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له کورونا وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل څلورم یادښت کې کړې ده. امید زهیرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د کورونا وایرس د بحران په ځواب کې مالی غوراوی تر عنوان لاندې په خپل څلورم یادښت کې لیکلي، کورونا وایرس افغانستان په اقتصادي برخه کې لزوړ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ رامیس الکبرو وایي کرونا وایرس 2000 کال ستونزمن کړی او په خلکو او ټولنې ډیر بد اغېز کړی.
موږ په خپل راپور کې وموندل چې لک تر لږه 300 میلیون ډالر ته د دې واټن د راکمېدو او ژر تر ژره خپل هدف ته د رسیدو په برخه کې اړتیا لرو. 250 میلیون ډالر د خوراکي خوندیتوب لپاره اړین دي او له ټولو ډیر مهم 15.2 میلیون ډالر د ټولنې د ساتنې لپاره پکار دي.
د دې ادارې په راپور کې ټینګار شوی دی چې په اقتصادي برخه کې د بنسټي سیاست د نشټوالي له امله به دا حالات تر 2024 کال پورې د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 15.2% اغیز ولري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استاذ عبدالله الدرداری وایي په راتلونکو 15 کلونو کې افغانستان لږ تر لږه 13% مرستو ته اړتیا لري څو د کورونا وبا له کبله رامنځته شویو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وشي. د ده په خبره له افغانستان سره ټول مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې برخه کې ګام پورته کړي څو افغانستان له دې ستونزې ووځي.
افغانستان له مالی مرسته کوونکو ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې د دې هیواد لپاره پالیسي جوړوي یوې ښې همغږۍ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دولت په همکارۍ د افغانستان د خلکو او نورو شریکانو سره دې برخه کې ژمنه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مرسیال محمد نبی سروش وایي حکومت د ملي دسترخوان په څیر پروګرامونو په پایلولو سره هڅه کوي چې د کورونا وبا له کبله رامنځته شوې ستونزې حل او همدا ډول د ملي عوایدو کچه پورته یوسي. د ملګرو ملتونو په څلورم یادښت کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې د کورونا او بال کبله په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسیدو او عوایدو ډیرېدو لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. دا یادښت زیاتوي د افغانستان په اقتصادي پرمختګ د کورونا او بعد دویمه څپه او د جګړې دوام ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د مالی کسر د کمیدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کورونا او بال کبله د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه د دې ویروس د مثبتو پیښو په ثبت کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې یوازې تیر سلیر وسو ساتونو کې یو سل شپک سل ویختنه په دې ویروس اخته شوی چې څلور تنه یې مړه شوی دي. د دې شمیرو په سب سره په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته شوی یو کسانو ټول شمیر 2,609 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار 8:21 دقیقې کېدونکې دي. په دې خبري مجلې کې د راپور هم خبرو ورسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه. په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل، خو د دې موافقې هرکلی په آذربایجان کې سوی دی. د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر هغه مخکې اوري چې کابل ښاروالي د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړ پوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداری ورکړ. د کابل شرولی ویاندې ازادي رادیو ته ویل ک دغه تصدوی په یو میاشت کې فلټرونه نصب نکړل او بې کیفیت اسونتو کوته ادامه ورکړه، قانوني چلند ورسره کیږي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
کابل شرولی وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل شرولی ویاندې سمیر رسا د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې 1570 لوړ پوړیزه ودانۍ چیک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکی وسایل درلودل او نور ته خبرداري ورکړي.
معیارونه چې موږ غوښتا ویلې دي، فلټرونه چې موږ غوښتا ویلې دي چې ناسب کړي، چې هغه تر اوسه ناسب کړي نیوي او همدارنګ د لیندې تل 1570 اورس چې هغه ناسب نکړي بیا موږ غوښتا د عدلی او قضایي نهادونو هغه ته راجی کوو.
د اقدام داسې محل کېږي چې لمنې ونی میاشتې را او ژمه را نږدې ده. ډیری کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخاري اګدي. د ژمي په سړو کې د لرګیو لوړې بیې، د برېښنا نشتوالی، د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیې سونتوکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هوار شي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکو ته کړې ده؟ واقعا فابریکو کوشش شوای ډېر فابریکو کې فلټرونه د په خوا په پرتله نصب شوي دي او ان شاء الله نورم فلټرونه نصبېږي. د فابریکو خو طبعا فابریکه چیرته چلیږي یو دود حتما دروي، اما کوشش موږ زیات کړای دي تر څو فلټرونه د ځنې نصب شوي ځنې نصب کړي دوه کې په حالت کې دي. ان شاء الله دا مشکل به خدای کول زر تر زر حل.
په کابل کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره کابل ښاروالۍ د اقدام داسې محل کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه. روغتیا پالان وایي که د ککړې هوا مخنیوي ونسي، سالنډي د سږو تکلیف، ټوخی او د تورته نورې ناروغۍ د انسانانو ژوند په تدریجي ډول اخلي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
او سمیو بهراني مسله روسله هغه چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه. په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی. ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامی وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګیدلې، خو مظاهره چیان پر دې سربیره د ایروان په مرکزی کتابتون څلور لار کې راټول شول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خائن وباله او له دې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوه ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
Եվ ըստ էության մի իրավիճակում, երբ որ Ստեփանակերտը անպաշտպան էր,
ըստ Ստեփանակերտ Խարքի վզիդ դասի շուտ չպրտա լ դեֆա պատիու կը ջգլի դվամ կրե վե Ստեփանակերտ մարտունի ավ Էսկերան թոլու սուկուտ կա ոչ տրագի ռուսաբա դուհամ դրեմ ցլորամ պինզմ շպգամ դեֆայ զունունա ավ զմբկ զուրգունու սրթիրի մասիրա շոյեվե
շրջափակման մեջ.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباغ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو تر څنګ ښایي ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربان په موافقه کې دا سڅنه تر سترګو کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1994 کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل شول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بیرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل شول.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلول په بیلابیلو ولسوالیو کې د تصفیبي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
ما نوم احسان الله ده.
احسان الله څه کار کوي؟
په حال هو په کار دی، نو سرکسي کې دکانداري کوم.
ښه، دکانداري کوي. په دغه دکان کې څه شیان خرڅوي؟
د دکان کې هر شی ستاندا سي وړي سي رو هغه څو دال څو براس ولا همداسې خوراکي سامان نورم دي.
څونه موده کېږي چې دغه ته کار کوي؟
تقریبا یو دوه بنې درې میاشتې کېږي.
اها، معلومیږي د دکان په خوانې ده. تاسو د دکان ستاسو خپل دی که د بل چا دی هغه سره کار کوي؟
دا دکان مې د ماما د خپل سره کار کوم.
ښه، تر دې مخه دې چیرته کار کوو؟
د دې مخه مې کار په ارزان قیمت کې چاره بتخا.
هلته دې څه کار کوو؟
هلته ګاډر فروشو به ګاډر فروشو کې مې کار کوو.
ځان څنګه دلته راحت احساسوي که هلته راحت وي؟
نه، دلته ډېر راحت یم. هلته ته سړی وم، هغه کار ډېر دروند کار و.
اولادونه لرې؟
اولادونه لرم، یو لور مې ده.
یو لور لرې؟
یو لور مې.
تاسو خپل تعلیم کړی دی؟ تعلیم لرې؟
تعلیم کړی دی، شپږم صنف پورې و.
ښه، شپږم صنف دغې نه پورته مو ولې نه دی کړی؟
والله خو بس اقتصادي وضع خراب و، دلته کار تراوبل.
تاسو ویلې چې لور کوي لرې، څنګه غواړي په راتلونکي په غی باندې درس وایست؟
ولې نه بالکل باید موږ درس پوه وایو.
څه هیله ورته لري چې په غی څه شی وایي؟
ولا باید دینی سبق هم پوه وایو، همداسې مکتب هم پوه وایو.
میرمنې دې څنګه دینی سبق یا مکتب ویلی دی؟
میرمنې مکتب نه دی ویلی، دینی سبق یې ویلی.
اها ډېر ښه. دغه کومې پیسې چې ته دلته ګټې د کور لپاره دې کفایت کوي؟
و الحمدلله کفایت کوي، شکر د عمر پلار هم کار کوي، زم کار کوم کفایت کوي.
کله دې داسې هوډ کړی دی چې خپله له ځانه یو کار شروع کړي د ځان دپاره، یعنی نورو خلکو سره کار ونه؟
ولا ډېر رغمې کړی دی، خو اقتصادي وضع ډېره خرابه ده، پیسې مسې نه لرو، کنه غواړم چې خپل کاروبار شروع کړم.
ډېره زیاته مننه.
خوشاله.